او څنګه چلند ورسره کوي. د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
وینستۍ لاسونه وتړل شو، سترګې را باندې وتړلې او یو توره خلطه را باندې کش کړل، موټر کې واچول. یو ساعت په همدغه کابل کې ګرځېده، بیا ریاست ته نوتې وړو، هلته یې هغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبی نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کښې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کښې وم، په دوی په زندان کښې وم.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنورۍ په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لورې نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وه. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هېواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کېږي. خو په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لورې د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشرې کمبرلی چیتل له خپلې دندې استعفا وکړه. دا پریکړه 2 وروسته له هغه کېږي چې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې برید وشو. میرمن چیتل د دوشنبې په ورځ کانګرس ته هم ورغوښتل شوې وه څو د استازو د جرګې د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. صفیالله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
پر پخوانی ولسمشر او د راتلونکو ولسمشری ټاکنو پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تر برید 10 وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشرې له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپله دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشرې په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبې په ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینۍ دنده زموږ د هېواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای 14 موږ ناکامه شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتي تېروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کمبرلی چیتل له خدماتو ستاینه وکړه او ویل هغې خورا مخلصانه په خپله دوره کې خپل ژوند د هېواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی و. بایډن ویلي د جولای 14 پیښې خپلواکه څېړنه دوام لري او دی به یې نتایج وارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د ډلګۍ مشر پیټ اګیلار ویلي د کمبرلی چیتل استعفا ښه پرېکړه وه.
were shocked by the events and the
ze fikr kom de dwar khaw astazi de terror de hasi aw sara tarli pe kho paada pa shock yo muhim ala che de pato khidmat idari zini masuliyatun wo mani tiran ne ham dakhili ham baharani rawani de dwar dalo astazu paraghi de istifa gha go kar no ze fikr kom da aw kha pe kraw
and I think that was the right decision.
Associated Press pa khbal report ke likhli de pato khidmat mustafi mashra kemli chital pa astazu jirga ke de istimaya gondi par mahal and de ساده پوښتنو په ځوابولو هم عاجز وه. د جولای په 14 د امریکا په پخواني ولسمشر او د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې 100 څخه ټرمپ په نښه کړی و او په ډزو باندې د هغه ښی غوږ ژوبل شو. په ډزو کې د ټرمپ یو پلاوی ووژل شو او 2 سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرت سرویس په مشرۍ او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ټرمپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان وررسولی و او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل. کمبرلی چیتل چې له 2023 کال د پټو خدماتو د ادارې مشره وه، دا پیښه له 1991 کال راهیسې چې پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن هم وشتل شوی و، د پټو خدماتو تر ټولو لویه ناکامي یاده کړه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو د لسکونو آثار و مؤلف همیش خلیل د چلور دوی کلونو په عمر وفات شو. استاد رفی وای
دو کاری کړی دی تاخرو اتا ته دوا کاله مخ کیم د عبد الله جان عابد دی یو دیوان چا په و په وی و لاندې یادونه هم لیکلی دی.
دولس شاعر ګلمن وزیر کبیر لیکلې مقاله او شعرونه چاپیشه.
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوتا پروګو یې تور او سور او شین څادرو.
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولې سکه کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معلوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاکه هم پکې نیولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندې کړه د شاکه هم ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بی پورې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سباندی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف، لیکوال، شاعر او محقق همیش خلیل له تیرو لسو کالونو راهیسې ناروغ و او په وروستیو کې د کورنۍ د غړیو په وینا حافظ هم سم کار نه کوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څانګې استاد محمد سایل خان امریکا شخته د خدای بخښلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید، تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه لا هم نه دي چاپ شوي. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیشه به خدای وبخي یو لوی ملي هستی وه او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و، پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه، د پښتنو د ازادۍ لپاره جدجهد. په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو، زحمتونه یې تیر کړي وو، تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو، ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډېر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو، بنیادي کار یې کړی وو او د ده کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ.
استاد، د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داسې وخت کې شروع کړي، چا وخت د تحقیق مسله ډېره نوې وه، ډېر کم کار شوی و. د میلادي پنځوس پلسیزه کې د پښتو ډېر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجري دیوان، د سعید خټک دیوان، د مکاظم خان شهیدا دیوان، د بیدل دیوان، یعنی د دیوانونو یوه سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډېر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همداراز د دې پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډ پیژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوې لوی مجموعې چاپ کړې وې. نو په دې اساس د ده هرې خوا ته پام و، حتی د ماشومانو لپاره یې آثار لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثره یې دا شروع کړي وو.
البته لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل، پخوانۍ نسخې.
بالکل دو چاپ کړل. یعنی هغه وخت دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نورو شاعرانو دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو، لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه. او دا ما ته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. ده چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا. او دلیل یې دا دی چې زه تعقیب لاندې یم، او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نو همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی، ځکه چې ده نه شوای کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوای کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې ده کار کړی او ده پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد، تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی وو؟
همیش ته زه په وروستیو کلونو کې هم ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کور یې ډېر لرې ځای کې نیولی وو. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر وو، ډېر
وبخشه. یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې به وو.
لس کاله زهیر شوی وو هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی وو، ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند وو. دای سپورتمین وو، سپورت یې کاوه، لیکن په آخرو کې د ده زوی چې بېرحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ. دغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده؟ دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوو. په تاکال کې کور وو، لیکن دی په دې وخت کې تللی وه، ډېر لرې ځای وو، هلته تللی وو، کور یې پرېښی وو.
د کورنۍ د غړو یې رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد، کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه وو؟
هغه وخت هم ښه وو، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دي. ته آخرو حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زور شوی و، څلور نوي کلن وو. نو په دې اساس هغه د سند په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی وو.
له استاد رفیع څخه په مننې، څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسې کې کړی نه وو، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې پخواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي:
د بهار ګلونو څومره ښایسته، څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنګین ښکاریږي، لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار خسته خسته گلونو پا محبت کی پا مالشو ازلونو چه کل تاسو پز مردو وینو دا بدخشان دانا وانا لالونو ما سر غم شی پریشان غندشم خزان و هلی گلستان غندشم چه در تگور مسئله شم از یوزار چاو دی گریبان غندشم شاید دا زکر چه انجام مویو دی سهار مویو دی هم ماخام مویو دی تاسو چمن نوزد دا وطن دا پارا
جبی بی بی لیوی خبرتی ها روسته مو دا کوزی پشتونخوا دی و ولسی شایر گلمن وزیر پویر دا ویل شوی و چیرون او مقالو دا کتاب دا چاپ لتکل خبرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو.
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوي شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د یوې ډلګۍ مشري کوي وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې وررسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او شاعر ګلمن وزیر د جولای په اومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي شو او وروسته د جولای په یولسمه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. جزئیات د فیروزی عزیزي په دې راپور کې چې ګلمن ته د شاعرۍ او لیکوالۍ ملالې کلیوالې په شعر پیلېږي.
لتا ورست په وطن خوار ګردونه، لتا ورست په وطن خوار ګردونه، لتا ورست ټوټه شوی دلته زړونه، لتا ورست د بیرغ ورقاب کدا، لتا ورست یې تت شوی دی رنگونه.
تکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي د یوې کمیټې لخوا نه، بیا به ارزو او تر چاپ به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډېرو لیکوالو، شاعرانو، بېلابېلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یو برخه،
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده چاپوته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادرو او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نخترو، د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو، د شنو وزرونو، ګلبرینو، بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتۍ په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپی شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی ترڅو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا ده چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکي زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه او هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلې ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه همدا وي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوم. لله الحمد زمونږ د قبایلو علی لسا زون په سطحه دا یو امتیاز لري چې لیلیا زده کوونکي لري او چې تلر به ساعته دلته شاګردان موجود وي او د دغه کتابتون نه به انشاءالله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دي او زیاتوي چې پخوا یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مې نواب خان د ولسم ټولګي زده کوونکو هم ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیه باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لیسا کې داسې کتابتونه و پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه مطالعه کړه. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسي کوشش کوو تر څو راشه او دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حضرت الله دا سم ټولګي زده کوونکو ته کتاب څه د ژوند لاره ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند نوړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشحاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزی او لکانو ګربز او نادر شاکوټ سپیره او مساخیر پولیسوالی کې هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې ځینو نورو بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول په لار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانست. لوي خبرته او روستمي د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
پوهان نصر الله ستانکسي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی به واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، له کله دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده؟ خو لومړی به له ښاغلي ستانکسي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکی معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمونه. کله چې یو اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل شي او هغه خپور شي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوقو اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل شوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې ګانا ترجمه کیږي د موږ سبب ته. البته دا بل بحث چې ممکن سړی په بحث وکړی شي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمه یا ژباړې چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړي دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاح زموږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په هغه کې دا یونیورسل کلمه هلته کارول شوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی همه شمول. اما موږ راوستې هماغسې دا هغه شیان دي چې کله کله زموږ په ترجمو کې راغلی شوي دي، اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه شوي دي، د مانوس و اصطلاحات په عنوان زموږ حقوقي نظام ته راغلي دي او زموږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څرنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان دا نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپله ژبه باندې، په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه که څه کم زیات، یعنی د شاه ملا خان له دورې نه را په دخوا، موږ د تقنین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري، او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي، د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې، یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1344 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دری متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي، شی اړخ ته پښتو متن ده او چپ اړخ ته دری متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دری نه پښتو ته فرضاً ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده، حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقي جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقي سیستمونو نه یا له نورو حقوقي منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو، اولین حقوقي اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا د قانون په نام راغلی. اما په مشخص ډول هغه شته چې مدون موږ ته را رسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم لهو، محکوم بها، چې اسلامي فقه نه اخیستل شوي او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه یې غوره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپله تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فقه نه اخیستل شوي او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات دغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردیږي دموږ حقوقي نظام ته سره له دې چې محدود دي، بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات گډوډ شوی دي. مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي. که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي، هغه بیا ممکن هم غیوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي؟
په غربي نړۍ کې، په نوره دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کېږي چې اصطلاح عام فهمه وي. اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا ستاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ور داخلېږي، دوی دا مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادېږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقی شخصیتونو چلند ده چه اوی مکلف دی ملی حقوقی ترمینولوژی رعایت کی. یاو داده چه مثلا یاو لیکوال یاو شایده کی ده ایس وقت الزامی نده. او متاسفانه یاو دیر بد اصلا چه در رودریسی اگه داده چه کلا کلا مثلا یاو غیر مسلکی کس یاو حقوقی متن ترجمه کهی، په دغه ترجمه که لوی ستونزه داده چه دای پخپل ذهن یا دیر تخنیکی جباری، او دا متاسفانه کلا کلا دیر معنوسی دی پا نور خلق کاروی دا بتاسی حال که دا چه اگه درست نده. زیرو مثلا تاس که اولان مثال وایم دی ازدواج انحلال، دی ازدواج لمنزتلل، دا کلا کلا دا دموگ لیکوالان، این غیر مسلکی لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالی دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا د موږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالی، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډوله د ده د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق به مال، برای داره چه خزق پل میره تا پیشنهاد کردی چه ما آزاد کلمه کالا ات نزد دوم رشای در کنم، یعنی پا بدن دوم رشی که ما آزاد کنم. یا مثلا مهر میدر بخم مال دی خپل ازدواج لحق نم خلاص کنم، ده پیشنهاد خزقی نه ناری نه. یا مثلا موگا بلا مثلا لور تفریق، قضایی تفریق، قضایی تفریق ده منال ری چه یو ای پناری نه که وجود داری چه ده ازدواج استمرار خیزه تا ضرر رسی. مثلا شخص که یو مرض ده چه اغل صعب الالاج ده الالاجی گی نه دل که ولی سی محکمه تلارسی او ده ازدواج انحلال وولی که چه ثابت کرده هم که، یا مثلا میره نفقه نسی ورکه ولی ده آدم انفاق پا نتیجه که هم ده خیزه که ولی سی محکمه تا مراجعه و که بران تاسوی التگوری چه طلاق پا مطلق دولی وازنه صلاحات بیر دلیل ده اسلامی حقوق را دمو په قوانینه که ده میره حق ده. اما ده که تفریق، خلا، متارکه، قضایی متارکه دا چه ده انحلال دولونه ده، ازدواج ده انحلال دولونه ده، دا که ده طلاق معدل استعمال که دلو اشتباه ده.
پوهانت سنگزی، پو حقوقی اصطلاحاتو که د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوي چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
دلار اول خو ما مخکارز کړه دولت وظیفه ده ما به هم وزارت عدلی وظیفه ده او د قضایی ارگان ستر محکمه او غیر حقوقی مؤسسات و حتی این شوگان و غیر دولتی مؤسسات و چوکتی کارونه که دوی باید حقوقی تبلیغات و که پا تخنیکی لحاظ خو حقوق دعوائی کلا چه قانون پرس و بیخبری لقانون نه عذر نه پیزنه که مثلا نه چو کوئی وزن عذر نه پیدم چه لا دوم را لوی مجازات لری استدلال داره چه ده دولت یا طبیعی پیروان مکلف ده کلا چه قانون وزیفهی که باید جانت پوکی خیاده با بود پتولنو که یا حتی پرمختلر تولنی که ده اروپا که هم ده قانون ده پوهوی ده بارا تبلیغات صورت نیسی چه و بیترین الاره رسنه دی یعنی مثلا تاس رادیو چه چلی ساتا و خبرونه لری او تقریبا طول افغانستان کوره ای او هم دارنگا دیر زیاد مخاطبین لری لشمیر زیاد دا کولی سی چه دا زنگلو پرگامون لاره ندگه اصطلاحات خلکو تا ورو ورسی یا هغه رسنه چه پا افغانستان کفعالی دی کولی سی دا اصطلاحات ورو ورسی دا اصطلاحات و تغییر اول دیر ناممکن ده دوم که شروع سی دیر وقت دیره ده او هر اصطلاح شاده یا فلسفه او تاریخ وجود داری ده تغییر اول ساده ندی اکثرا
زخپله ده خپله تجربه پاساس که زه تاسو ته وایم مثلا کلسی یو څه ترجمه که وژباړو یا انګلیسی ژبه یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو خصوصا حقوقی موضوعات ډیر پیچلی وي کله ناکله سی به په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو په امریکا کې یو ډول وي په اروپا کې بل ډول وي په افغانستان کې بل ډول وي او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پویږي خو رسنۍ هم خرابوي په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال غیر منقول اموال د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زخپل مخامخ شوایم لیکن دلته بیا سوال پدې کړه ک یو څوک فرضاً لکه زه چې پر رسنی کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه
د مال نظر دولار لري یوالار داره چه اکثرا تاسو گوره چه پر نوی محسساتو که دنیا که معمول ده حتی پر شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زاد ساتی ده دقیق حقوقی مشاورینو یوا وزیفه هم دقیقه مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر ای بل اداره ری لکم استلا لکم تر سر مواجگی یا ده کمت ده قانون سر مواجگی چه دقیقه پا مفهوم نپریگی یا مفهوم رو تا مجهول دی نو ده حالا ریداره چه ده حقی مشاوری باید الکی ده یا یوالا ریداره سرای باید ده کاموسون او لری چه پرگی که مثلا نگه ده گلسری شکل لری پده مانا چه هر استلا پلان دول تعریف سوای ده برای کلستاس متن وای اگه تعریف تا باید مراجعه او کهی اینه ده پا ده آدی دکشنری که نکدی چه تحت لفظ یا و استلا ترجمه سوی ده او ده به الکس مشکل ده هم دیل پاره ممکن مغالطه وسی اما ده ما پیشنهاد ده پا طوله که چه باید ده حقوقی استلاحات پکارولو که لازم احتیاط نه ولو که آوادی متنی ولو که یو حقوقی مرجی یا رسمی مرجی تلیگر کهی ولو که رسنیز متنی باید دیر احتیاط نکار مخصد سی یعنی پخپل سرج بالا منفی طبعات لری
لپوهان ستانکزی سخه پا مننی وراندی پاسادی رادوی ادبی مجال خبرونه کی لنده کیسه لرو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادوی مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادوی مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو د سیوري پونوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ
ته پام نه و. علمي بحث او پوښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وبه ګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شېبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شېبه په شېبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرد چار تر سړکه ورساوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې ورو ځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچنۍ لیدل کېدې. نارینه وو ورته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمپر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کې کول. په چهره یې کمپر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړو. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوری یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. ٹول خر کی شہان اور حیران رام قتل. ٹول خر کی شہان اور حیران رام قتل. خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل. ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل بل. سندس کی نوش گونا جوڑتے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد دو خود بلبل سندر سپنوش گونا میں جوڑ کے او محل